سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفرې د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو ضد وسلواله جبهې دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی خبره سیمیز راګرځي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په ویلامې کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سوله ییز ګډ ژوند وروستی ګزار ګڼلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهې دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوال ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد په روسیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات څول ورکولو پرته ویلي و چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په نیو شمیر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د داو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نور سیمو ته انتقال کړي. ښاغلي مجاهدانو ویلي چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لیږدول کیږي. خدای ویلي و چې د کډوالو لپاره به د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابر شي. څو میاشتې وړاندې هم له وزیرستان څخه افغانستان ته په ځانګړې توګه تخار ته د وزیرستاني کډوالو د ورتګ راپورونه ورکړل شوي وو، خو وروسته یې دا ویل کېده چې دوی هغه افغانان دي چې لسیزې وړاندې د افغانستان شمال ته کډه شوي او څو کاله وړاندې کلي د جنګ سالارانو لخوا غصب شوي وو. د طالبانو حکومت د شخړې د حل لپاره پریکړه وکړه چې دا کلي اصلي اوسیدونکو ته بیرته ورکړل شي او د اوسنیو اوسیدونکو لپاره یو بل خرګوټی جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي روزي وتنبای و پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شمول نه دی ټول نارینه محور دی. وتنبای و په دې غونډه کې طالبانو ته په ښکاره وویل تر هغه چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلې له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمنه پاتې شي. طالبانو ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د شلن مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او همې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دیني عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ وغړو تایید کړ چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخ ناروغۍ له کبله ساور کړی ده. فدایی د افغانستان د هغو دیني عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له قانون رئیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. او د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په بخښنې سره په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دي او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 2000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6500 ماشومانو لپاره یې یو سلسل ویښ د ټولګي پرانستې دي. د 2020 کال د جون په 1 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه ورسول. دا راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 کسان بیا نور ټپیان شو چې زیاتره یې ماشومان وو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي په افغانستان کې پر افغانو ښځو او نجونو محدودیتونو او وزه کېدو دوی له جنسیتي نابرابرۍ سره مخامخ کړی دي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل شوی دی چې د جنسیتي برابرۍ په وروستیو کې دی. دا چې ولې وړاندې به په راپور کې درته نور جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. همدارنګه پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې هم دغه وره ته پوښتنه مطرح شوې وه، خو دا چې طالبان څنګه کولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او آیا دوی به په دې برخه کې انعطاف وښیي که نه، باندې به یې په راپور کې درته ووایو. د دې تر څنګ دا راپور به هم درته ولرو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ وایي چې په دې هېواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا چې دغه اعدام چې په وروستیو کې ترسره شوی و ولې نړیوال غبرګونونه راوپارول، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به مو هم خبر کړو چې یوګا څه ته وایي، ولې خلک یوګا کوي او ګټه یې د انسان د بدن لپاره څه ده. نور مطالب هم درته لرو. سیام غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا سر مطلب ته ورشو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي چې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ په وجه باندې دغه هیواد د جنسیتي برابرۍ په لیست کې په وروستي ځای کې ځای لري. دا چې ولې جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه په خپل نوي راپور کې چې د جون په 16 خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95 سلنه د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدلو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یو فعال لیلا سیم هم وایي په وروستیو کې افغان ښځې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
امروز زیری حاکمیت طالبان زنای
نن د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې د زده کړو، کار، بیان ازادي او د ټولنیز مشارکت حقونه نه لري، حتی د خپل برخلیک د ټاکلو حق نه لري، چې دا ښایي په افغانستان کې ښځې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جنسي تبعیض او جنسي اپارتایډ سره مخ دي او د طالبانو لخوا پرې اعمالیږي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا وطنبایوه هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودون کې فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور بندیزونه هم پرې لګېدلي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال په یوې خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا له همداسې ابزار په لاس کې لري چې طالبان دوی ته حساب ورکوونکي اوسي. د طالبانو حکومت لا د دغې څرګندونې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د خزو او جنو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل د چهارشنبه په ورځ د یو خبري ناسته کې وویل طالبان د خزو او جنو د حقونو په نقص کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکی شاته بوزي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوال د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پاتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې شاوخوا دوه کاله تیر شول چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز لګېدلی، آیا پر طالبانو د فشار راوړلو کومه نوې تګلاره شته؟ نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي واوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وویل
موږ ځینې ابزار په اختیار کې لرو څو طالبان ته ځواب ورکړو. تاسو مخکې له دې هم اورېدلي وو چې مو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند پورې اړه لري، تر هغې چې طالبانو د هېواد د نفوس نیمایي برخه د نورو نیمایي برخې په اندازه مساوي حقوق او ګټو ته مساوي لاسرسی ونه لري. نه یوازې د افغانستان راتلونکی شاته پاتې کیږي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی ورباندې ولاړ دي.
desire for international acceptance and legitimacy.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له دې مخکې ویلي و چې افغان ښځې او نجونې د اسلام شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط پوره کړي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي څو پر رسمیت وپیژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني څو چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیتونو فرمانونه نه وي لغوه کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې د ښوونځیو پر تګ بندیز ولګېدې او په 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته هم د هغوی پر تګ بندیز ولګېدې او له هغه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګېدې. خو د امریکا متحده ایالات د فشار کومه وسیله په لاس کې لري چې د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د ښځو په وړاندې خپل بندیزونه لري کړي. د لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه سیډونکو تمیم آسی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان دوه کاله فرصت له لاسه ورکړی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډیری وسیلې لري. هغه د فشار وسیلې داسې مشخص کړي.
دا د طالبانو مطلق سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ده. دویم دوی له نړیوال مالی سیستم څخه په بشپړ توګه جلا کړي او درېیمې د ملګرو ملتونو له لارې پر دوی د ګڼو سیاسي، مالي او اقتصادي وسلو له امله بندیزونه لګولي دي. نو د امریکا او نورو هیوادونو په لاس کې ډیر څه شته چې پر طالبانو فشار راوړي، خو له بده مرغه د طالبانو له لاسه دا فرصت للی.
له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریس شاته نه دي اوښتي او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلی دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضونو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دا راپور مې واورېده. اوس به ورشو د ریچارج بینټ څرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې دمونه غیر انساني دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت لخوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولی. طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس دی کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړ. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګري ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ وایي چې شرعي قوانینو ته به احترامي نه کوي، خو داسې مسایل شته چې په بشپړ توګه د دې اعدامونو خلاف
موږ د شرعي قوانینو د احترامی نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې وه، سم ډول څېړنې شوي او نور مراحل په پام کې نیول شوي دي که نه؟
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی د غراز وایي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو یو بیلګه ده. شکنجو، خپل سری نیولو، له اعتراض کوونکو سره ناوړی چلند، د مدني ټولنې له فعالانو او مدني ټولنې سره د ناوړی چلند ډېرې نورې بیلګې هم شته. مدني ټولنې او محدودیتونه شتون لري. که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ورستۍ څرګندونو په اړه د طالبان حکومت خبرګون نه دی خوده، خود روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا کې بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو له امله د طالبانو پر اوسنۍ حکومت سخت نیوکه وکړه چې د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر ضد پروپاګاندا وبلل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تطبیق شوی قوانین اسلامي بولی او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د ملګرو ملتونو دغه استاذ د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په موخه سفر کړی و او له طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو او عامو خلکو سره هم وکتل. هغه وایي طالبانو ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین لپاره ډیر وړاندیزونه کړي دي. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سیشن به پورز د اجمل په نوم یو تن چې طالبان یې قصاص بولی څنګه عملی شو. د دې پیښې یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل چې دای او په زرګونه نور کسان د سیشن به په سهار د طالبانو لخوا یاد کاست اعدام شایدان وو. نموړی د موضوع د حساسیت او امنیتی ننګونو له عمله د نوم د نه فشار کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې یو طالب له 3 متر لري واټان څخه یاد کاست په دز ووښته. هغه زیاته کړه
د مغیر او سوبندی او صحنې ته راوسو بس ولته کوم چې سږی وچل د کوانټری وروڼه وشول چې دا معاف کړي. چا معاف نو کو به دا مشران ولګدل یو مخپټ کسراغ یو دی کینه او مخ پټ نو بلکې په ګوډه دی وښو بس زه پوزه.
دا په تاسو حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې عام محضر کې تر سره کیږي. د طالبانو ستره محکمه ویلي چې دوی به شاوخوا 115 یا کسان ته اعدام حکم صادر کړي او عملی کول ته ژمن دي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسمه یو نړیواله مسله راخلو. اوکرين شرواکی وای روسي ځواکونه پر اوکرين د بندیزونو یو نوی چپه پل کړی ده. د اوکرين پوز ویلی چې دوی هم د زاپروژیا او خرسون په سیمو کې خپل تاروزی عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې مشر وای اوکرين ځواکونه پر هغه پله توغندي توغولي چې د کریمیا او خرسون سیمه سره نښلوي. تفصیل بعد صفی الله استانیک زینه وره.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټیو بی پیلوټ الوتکو لزګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 44 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلی چې اروپای کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغې ویلي دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزې برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلي چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د اوکراین د پوز په وینا د غیوات ځواکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمو کې د روسیې 40 بریدونه په شاتم بولی دي. د اوکراین پوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د ځواکونو تعرضي عملیات دوام لري. د مسکو له خوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی ځواکونو په غپل باندې توغندي توغولي دي چې د کریمیا او خرسون خرسون سیمه له روسیه سره نخلوی سالدو ویلی چې دغه راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوې چې لامل یې لار زیانمن شوی خو خلکو ته زیان نه دی اوخته او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوې دي. د روسیې له خوا د کریمیا سیمه لپاره ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف بیا ویلی توغندیز برید تیر شپه شوې او پلته د اوخته زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکرایني چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
موسیقي د نورو کلتوري ټولنیزو پدیدو په څیر د کلونو په اوږدو کې له بدلونونو سره مخ کیږي. پاتې را نیمه پیړۍ کې د افغانستان موسیقي څنګه مزل کړی دی په دې اړه مو له سندرغاړي احمد مرید سره خبرې کړې دي چې په خبرې له ماشومتوبه له موسیقي سره پاتې شوی دی. د راپور د احمد مرید په غږ پیل کې
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داوود خان بود. در اون زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید در افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی دی چې په کال 1955 کې د کابل په شاه شهید سیمه کې زیږیدلی. دی وایي چې کله ماشوم هغه مهال د موسیقي هنر ته دومره ارزښت ورکول کېده چې ان وړکتونونو او ښوونځي ته هم لاره کړې وه. احمد مرید خپل د وړکتون او ښوونځي کیسې کوي چې څنګه موسیقي سره آشنا شو.
پدر بزرگوار استاد
د افغانستان د موسیقي بار استاد غلام حسین چې په هغه وخت کې واقعت یو له استادانو څخه و او نن هم د هغه نوم د خلکو کومنس کې بدی دی. هغه براته تدریس وکاو موسیقي د پیانو یا هارمونیو یا هم د اکارډین په مخ موږ بل وسته وطني ترانې د هغه د مادو ترانې یاد دي یو په پښتو او بل په فارسي. یو سندر د زمان شاه و زنده باد شاه زنده باد قوم لوړ دی د افغانستان بیرغ
بیرق افغان.
احمد مرید په هغه وختونه کې د نوې سندر د ثبت په اړه وایي
وخت آهنګ
کله چې سندر چې کېدله پاس کېدله چې خنوي سندر ده خ سندر ده کولای شي د ثبت کړي د سندر د ثبت لپاره 15 ورځې تمرین کار
بود.
د احمد مرید په خبره هغه مهال چې د افغانستان کې سندرغاړی شو د اطلاعات او کلتور د ختیځ موسیقي په څنګه کې هندي استادان هم د هندي موسیقي منوال ته تدریس کوله. هغه له مرید ازادي رادیو ته وویل
در اونجا آهنگای خود ثبت میکردیم
حالتا مخبل سندری ثبت کولی ده. مثال پتوگا کلا چه دیتلات و کلتور دپارتمنت تلو حالتا با موویل زی تازه و نوی سندر لرم. اول با ای سندر آوریدلا مشران استادان و به اوویل چه سندر چون برنا آقادا او ده سندری کم برخا ده نور و سندرغار و ده سندر و سرپو تچ کلا یا تکاری درلو یا داس چبو چه ده سندری حقا برخا مو باید اصلاح کردی وی او کمونو اصلاح کردی سندر بنا منل کدا او هم ده سندری شیر هم باید ناب وی. حق غزل و تصدیف چه پنور و سندرو که سندرغار و راوستی وی باید تکرار و نوزی
باید وجود نمی داشت.
احمد مرید اوس هم د موسیقي هنر تعقیبوي او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ترسره کوي. احمد مرید وایي د موسیقي ترڅنګ سپورت او انزورګری هم خوښه ده او د کور په کارونو کې لخپل میرمن لیلا مرید سره هم مرسته کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 1520 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.
د نړۍ په یو شمیرو سیمو کې د یوګا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا د ورځې په مناسبت په نیویارک کې د یو پارک دننه د لسګونو هیوادونو اتبار غونډ شوې. دوی یوګا وکړه او د هند صدر اعظم نندرا مودي خبري ورته وکړې. د یوګا نړیواله ورځ له 9 کلونو راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. نور د احمد شیبر په دې راپور کې چې د یوګا په ځانګړي میوزیک پیل کیږي.
Thank you.
یوګاد منځلو پریکړه د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په 2014 کال کې ورسره تر دې وشوه چې د هند ستر اعظم نریندرا مودی وړاندیز وکړ. یوګا یو لړ جسمي، تنفسي او ذهني تمرینات دي چې هدف یې د وجود د مختلفو سیستمونو ترمنځ یو راز همشخي رامنځته کول دي. د هند ستر اعظم ښاغلي مودی سږکال د جون په 28مه د یوګا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په نیویارک کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې یوګا انسانانو ته ډیره مهمه ده.
کله چې موږ یوګا کوو، موږ له فزیکي پلاوه چمتو کیږو، له ذهني پلاوه هم آرامیږو او پر احساساتو غلبه کوو.
په دې غونډه کې چې ښاغلي مودی خبرې کولې، دا په یو پارک کې جوړه شوې وه او انانسر اعلان وکړ چې د دوی په دې ناسته کې د نړۍ د 135 هیوادو اتباره غونډ شوي دي. 135 nationalities, it's a new Guinness World Record. په همدې غونډه کې ورسره برخوالو د یوګا تمرینات تر سره کړل. Inhale, slide the fingertips forward, stretch the arms forward like a back. د جونیا وشتمه د نړۍ په ګڼو سیمو کې د کال تر ټولو اوږد ورسته. په خپل هند کې د یوګا ورس په بیلابیلو سیمو کې خلکو ول منځله. پلازمینه نیوی ډیلی ته چیرمه له انډیا گیټ سره په سلګونو هندیانو د دې ورځې په پار یوګا وکړه. د کمپیوټر انجینیر انګلیش جین د یوګا په اړه د خپلې تجربې په تړاو فرانس پریس اژانسته وویل.
زه له تیرو 25 کلونو راهیسې هر ورځ یوګا کوم. زه د 2 ساعتونو لپاره یوګا کوم او د ورځې له ټولې ستړیا او سترس ورسره خلاصېږم. زه خوایم چې هر څوک باید هر ورځ یوګا وکړي.
په 2015 کال کې چې کله لومړی ځل د یوګا ورځ په نړیواله کچه لمانځل کېده، هند د دې ورځې په پار د لسو هندي کلدارو سکه هم بازار ته راوېست.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په دویمه نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به ورشو ساسي پیغامونه په اور.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی الهی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبر کوم. زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلک استړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی د یو داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي ته مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا ګرته ولاړ شنو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سیس دا وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې کا د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای او پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسو کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریج دي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو برابر کړل. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي چې د کلی واټو دینه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي. موږ ته خپل چمپنه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په لار سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو. ازادي اوریدونکو پروگرام درته خبرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو ضد وسله والله جبهې دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی په خبره سیمه ایز ترهګر دي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سولیز ګډ ژوند وروستی ګذار کړلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خو د طالبانو د حکومت ویان صبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات لور کولو پرته ویلي وو چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د اداو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نورو سیمو ته انتقال کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي څرګندولو ته په خبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه وتنبایوه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربیره پر دې چې ټول شموله نه دی، ټول نارینه محور دی. اوتنبایوا په دې غونډه کې طالبانو ته پخکاره وویل تر هغه چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نو حکومت به یې په رسمیت نه پیژندل شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په خبرګون کې نن ویل له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمن پاتې شي. طالبان ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته خبرګون ښیي. د افغانستان یو پیژندل شوی دیني عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فتحي د کورنۍ غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله سور کړی دی. د فدای د افغانستان د هغو دیني عالمانو ډلې و چې په ډیرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې کار کولو. صدیق الله فتحي په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال و. او د پکتیکا او خوست د مرګونو سلسله یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دی او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22,000 کسان لپاره د څکا د پاکو اوبو دولس نوي سیسټمونه هم جوړ کړي دي. د 2020 کال د جون په 8 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو د خلکو ته درانه مالی او زنی توانو رسولی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین.
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ځینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي راډیو ته. موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو ټول همکارانو ته د ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او خپل حد ته رسیدلې دی، نو مسافر چې کوم پلا راځي هغه نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډیر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډیری، خلک هم مجبور کیږي چې کور کو بچی خماران نه دي چې خوري ووخري. اخو انسانان دي، دولت باید غم ووخري، د بیکاری غم باید ووخري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابر کی او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي، نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي. تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي. دغه مسالې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده، یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څوک مې غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
غوښتنه د حکومت څه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکونو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره، او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انټرساس دا دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي، ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي؟ دا خو تیار ظلم دی چې دوی له عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي، او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارتو څخه چې زموږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي، ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بیرته راوګرځېږي، راوینسي، را انتقال کړي بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي، ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلې چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې وجه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجه بس اتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ زوریږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ، 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحد چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وپورې یا احزابو پورې تړل شوي، او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او کوم چې کاغذ دی ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل اقاور او خپل پارتو په پریده بلې یو د کډوال شي نو د خپل د سبات او د سبت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي. که چیرته دا دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي د موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښې د نورو هیوادونو ته تللي یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عاملې فقط همغه د نامو په
غموږ جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومتداري عوامل دي او د ایم اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او بنیا د سلور عوامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ د مې سره په مې سره کوي چې اولنۍ انګیزه سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمال شوی دی څنګه ټول له دا باندې څنګه خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د فورمان او کورنۍ خپل هیواد پریږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنای بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسو ته نور چې د معارف دروازې بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نن ورځ په منځ کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته او د دې کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغوی هم وړي چې اوس نه یې نسل او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت نسل وکړي مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته ماشي بل خاص یا گاوردی هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته را د ټول ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراري د باندې نه مساعد شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا زور ول کیشي یا تعقیبی شي؟
ما سیرنه او ما ولیدل چې کوم تقریبا د فندوس کیسه دونه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار سره منځ باندې ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شو ډېر کسان وبلل شو دا به د مرګ او قادر یې الله هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه ستونزه وه او دا هم هغه ستونزه ده له بده مره چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو له خوا په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه دغه کسان د جنګو تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي او یو خپل وطن پرېښې د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سرکټ پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کې درمنه اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکی دغه د فلپی موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلام په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه کومک راسي دلته نومان چې نوشته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بيخي مستری سي نه نو دا زموږ زغت مسول چارواکو ورسيږي چې معنا دی خاطر څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه ذکري واټو دي نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ د هیله کو د طالبانو حکومت څخه سمپونه را پریږدي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو سلامونه نکېلې احترامات درو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات او د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نست دلته خادین راست خلک ډېر ستونزه سره مخ دي. کوم مریض په سی یو د بل په خو سره پنو تلپن کار نه کوي خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه اله ده دا پیغام تر مسولونو شروه مسول شروه کوره مو پیغام باید خپور کړی تاسو پرونه. السلام علیکم.
سلام علیکم. کله احترامات آزادی رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسای سره خبر کوم. آزادی رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن ولایت سیمیز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرت وي چې د فلمن د کجکی او به د خانشین ولسوالۍ خلکو ته ویخه ډیره کمی رسیږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. اوبه نه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې دا پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسولینو ورسوئ او مسولین هم توجه وکړي.
نمنه اطلاعه د فراد د ولایت ګلستان د لسوالین خبرې کوم. زموږ په لسوالی کې و بنس سرشکال بخیر خلک سره در و در دی کورونا ګرد بار سو شاخوات ولایت نور ولایت ته لاړی. نو داسې پروژې هم نشته د کوستان ولسوالي یا خصوصا دا ولسوالي وسرته نور کړي چې دي د دوردست ولسوالي دغه کریجات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسلمینو دغه غوښتنې لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته کوستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه وبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونسو.
عبدالحدیم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووهه او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چکپینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکوونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام زه سانګر نیازی دا پیغام پاسته پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل. دسور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سو موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي. ویډیو ما سره همسته که غواړي لمبر مو راته واسطه هم سخت ظلم سره کیږي. نو هیله دا چې لوړپوړ چارواکو په لازمه غږ ورسیږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړئ. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو سي هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سي دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او با کیفیته او رادیو پی واوروي. والسلام په احترام آزادی رادیو نه ډیره مننه
اوریدونکو. له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ژوندون بغلتا زما په واک نشتا راجا راجا پخلا شام کوا ظلمونا بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے دبل چان بست زمائے دبل چان بست زمائے مام چے اس کنا میں ہے نکڑے خندر زما پزڑ کے تے نکڑے ورز ربان دے تو رش پائے